دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د بندنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په بین الافغاني خبرو اترو کې د موقت حکومت د موضوع مطرح کېدل رد کړی دي. نوموړی موقت حکومت د اساسي قانون څخه سرغړاوی بللی او ویلي دي چې په خبرو اترو کې په دغه اړه باید هیڅ بحث ونه شي. اتمر چې په بین الافغاني خبرو اترو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومتي پلاوي سره دوه ته پر لار او د جمعې په ورځ دا وخت د خبريالانو پښتونو ته ځوابونه کې پټینګار سره وویل چې په بین الافغاني خبرو اترو کې به په اوربن خبري کیږي. نو موري هم دا رنګ د خبرو اترو لپاره اصول ټاکل او د خبرو د بل دور لپاره ځای او وخت ټاکل د هغه موضوعاتو په توګه یاد کړل چې د خبرو په لومړني دور کې به پر خبري کیږي. د باندنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو پروسه ستونزمنه او بل په ټوله کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له ملي او بین المللي اجماع د موجودیت په اړه خبر ورکړو. دا کل کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. لنن څخه پورا 19 کال وړاندې په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته امریکا د خپل متحدینو په مرسته د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لمخې د القاعده او د هغې د ملاتړو ډلو د ماتولو لپاره پر افغانستان برید وکړو. د جګړې 19 کال دوام وکړ. د 2000 کال د فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون پر بنسټ د طالبانو او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې باید د مارچ په میاشت کې پیل شوي وي. خو د یو شمېر ستونزو له امله دغه خبرې تر ننه وځنډېدلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 3500 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یو ځل بیا یې دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد ګڼلې. همدارس سیګار راپور وایي چې د افغانستان په 13-19 کلنه جګړه کې 2409 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په کال 2001 کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو راپدې خو کله چې د طالبانو حکومت نسکور شو امریکا د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړي. د سیګار د راپور لمخې او د امریکا د حکومتي چارواکو له قوله واشنگتن د افغانستان په امنیتي ځواکونو او بیا ودانۍ تر 6 میلیارد ډالر هم زیات لګولي او اوس هم هر کال 4 میلیارد ډالر په افغان امنیتي ځواکونو لګوي. که څه هم د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزی د دې کال تر نومبر په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو شمیر 4500 ته د راکمولو ویلي، خو د امریکا د کانګرس ځینی غړي د داعش او القاعده له خطر څخه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د دوامدار پوځي او استخباراتي حضور غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر 11 قربانیانو د درناوي په خاطر غونډې جوړې شوې وي. ولسمشر ټرمپ او پراتلونکو ولسمشیرزو ټاکنو کې د نوموړي سیال جو بایدن برعلاوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د سپتمبر 11 بریدونو د قربانیانو د یادولو په مناسبت دغو غونډو کې ګډون کړی. ولسمشر ټرمپ د پنسلوانیا ایالت په شینکس ویل نومي کلي کې چیرته چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 یو الوتکه لوېدلې وه چې پکې د الوتکې ټول سپرلۍ وژل شوي وي کې جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر ټرمپ دغه غونډه کې وویل چې دی د سپتمبر د 11 قربانیانو ته درناوی کوي او د هغوی چې په دغه ورځ وژل شوي دي د مړینې غم یې لمانځي. بلخوا د ولسمشیریزو ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن نیویارک کې د نړۍ د نړیدلي سوداګریز برج په سیمه کې جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړو. بایدن نننۍ ورځ د غم د ورځې په نوم یاده کړه، زیاته کړه چې دی د بل څه په اړه خبرې نه کوي او خپل ټاکنیز اعلانونه ځنډوي. مرستیال ولسمشر مایک پینس هم نیویارک کې د نړۍ نړیدلي سوداګریز برج په سیمه کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړو. سږ کال د 11 سپتمبر لمانځنې د کرونا وایرس له امله د ټولنیز واټن د مراعت کولو له امله د پخوانیو کلونو د لمانځنو په پرتله بدل او د خلکو ګډون پکې کم و. کرونا لا هم په نړیواله کچه د انسانانو لپاره یو ستر ګواښ دی. په ځینې ځایونو کې دغه وایرس تر خطرناکه بریده په تیزۍ سره خپریږي. د هند حکومت اعلان کړی چې په 13 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا شاوخوا 3000 نوي پیښې ثبت کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کرونا د 4 نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی. د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په ټول ټوله نړۍ کې کرونا 8,013,013 نفر وژلي. په افغانستان کې تر دې مهاله د کرونا د پیښو شمیره 8,152 ته رسیدلې او له دغه امله په ټول هیواد کې 4,40 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. امریکا کې په کرونا 6,386,515 نفر اخته او 1,091,016 نفر د کرونا وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د بشر د حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پر رسنیو د دغه هیواد د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. دغه اداره وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنیو د ادارو د مالکانو نیول د رسنیو د کنټرولولو یو هڅه ده. د بشر د حقوقو د څار نړیوالې ادارې زیاتوي چې پاکستان پر مطبوعاتو د بندیز لپاره لخپل سره نیولو، بندي ساتلو او د جرم له بیبنسټو محاکمو ابزاري استفاده کوي. د خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب نړیواله اداره هم پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې خطرناک هیواد بللې. زیاتوي چې په پاکستان کې په 13 کلونو کې تر 130 زیات خبریالان وژل شوي او ډیر نور په زور بدرکه شوي او تشدد ورباندې شوي. د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې دریس په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا په 13 کې په خپل رسمي ویناګانو کې د 5th جنریشن وارفیر یا د خواله رسنیو لاله جګړه دوزل یاد کړي او د دغه ډول جګړې د مخنیوي خبري ورکړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د عبدالله عبدالله په مشهد د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن پرون د جمعې په ورځ له کابل د هیټل ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پایل وروسته دواړو خواو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شي. عام خلک د خبرو په پایلې دوه ډیر خوشاله دي. په موخه په دې اکل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پایتخت دوه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک نږدې 15 میاشتو زړ وروسته ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغان حکومت او د طالبانو د اسادو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې د شنبې په ورځ د خبرو د پرانیستو رسمي غونډې وروسته به د دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ خبرې پیل شي. دغه شورا وایي پریزیدنت خوځون امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوه
ټاکل شوی چې سبا د دوه په خار کې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل د افتتاح مراسم وي. په دې مراسمو کې به نه یوازې د افغانستان او طالبانو بلکې د قطر د سیمې او نړۍ د ودونی یو شمېر استازي برخه اخلي. د هیات په ترکیب کې د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي عبدالسلام رحیمی، مذاکره کوونکی هیات، تخنیکی ټیم شامل دي.
طالبان هم تیر شپه ناوخته په ویلامې کې د شنبې په ورځ د افغان حکومت د مرکزی پلاوی سره د خبرو د پیل خبر ورکړ. طالبان په ویلامې کې چې د زوی الله مجید له خوا رسنیو ته سوال شوی ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د شوی موافقه په اساس طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووال اعلان کړ. طالبان په دغه ویلامې کې ویلي چې اسلامي امارت د مذاکراتو به په ډول پر مخ بیولو او د اسلامي ارزښتونو او هیواد د لوړو ګټو په شوکار کې سرتاسري سولې او سوچي اسلامي نظام ترمنځ کېدو هوډ لري. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی نن د جمعې په ماسپخین د کابل څخه قطر ته روان شو. ښاغلی عبدالله خبر اعلان ته ویل چې سولې ته هیله مند دي خو زه فکر کوم چې سوزی هم ډېرې دي.
ما مکتوب ته کار کوي چې ستاسو په ساتنه په کار ده د افغانستان د خلکو د مصیبتونو او مشکلاتو په نظر کې نیول سره د هیلې او مبارزې باندې په نظر کې نیول سره
د کابل په هوایي ډګر کې د مرکزی پلاوی یو شمېر غړو خبر اعلان ته ویل چې هیله ده چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سبب شي. د مرکزی پلاوی یو غړي نادر نادری ویل چې د سولې په خبرو کې به د جمهوري نظام څخه دفاع وکړي.
دوه ته په دغه هیله زو چې دلته اور بند شي. افغانستان د افغانستان په هر کور کې چې دردونه یې لیدلې دي، د دوی دردونه التیام شي او افغانستان هغه ارزښتونه چې په دا دوله سیزو کې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي هغه لا پیاوړی سي او افغانستان یو ولسواکه مستقله باثباته او پرمختللې هواته زمينه برابر است.
د دغه پلاوی او بلی غړي میرمن پوجي کوپی ویل چې د سولې خبرو په لته خوشبينه ده.
مخکنه دا چې د افغانستان د خلکو هیلې ارزوګانې او غوښتنې په پام کې ونیسي په دې مذاکره.
د سولې د خبرو د پیل وروسته اکثر افغانان د خبرو د پیلېدو د خبرونو په اوریدلو خوشاله شوي دي. د کابل په خار کې سوتنو امریکا غاګشن راډیو ته د خبرو د پیلېدو په اړه خپل خوشحالي څرګنده کړه.
والا دغه ډیر تریخ ژوند نه موږ نور په تنګ راغلي دلته او دلته نه چې غونډه افغانستان ته په تنګ راغلی نو په سوله وشي موږ به مرام ژوند تیر کړو چې څوک زموږ مرور رونه دي هغه هم په آرام کې ژوند وکړي.
سبب په کې وایي چې پردې په خار راولې دغه نه به وایي چې سوله یې خورامي کار به پیدا شي هر چی به پیدا شي چې سوله نه یې کار به څه وکړي کور ته ډاډه نه شو تللی د شپې ډارېږو چې وروره څوک مونه وایي څوک بوټر وارلي څوک پیسې وارلي په خدای خپلو بچانو ډوډۍ تیارولي.
سوله خو ښه خبره ده الله دې امن راولي سوله دې الله راولي نو په وطن کې خوشحالي د بدبختۍ نه به ورکې سي دا خو د خوشحالۍ خبر ده. ډېره زیاته تمن لرو ته دې نه مخکې هم بیا هم خو دا اوس چې کومې خبرې روانې دي څومره اورو نو ډېره زیات ورته امیدوار وي خدای دې وکړي چې سوله راشي.
ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبان د اصل ترمن د خبرو د پیل په افتتاحیه غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مک پمپو هم ګډون وکړي. همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکایي وزیر پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې په دغه ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د پیوړي کولو ستونزو او نیمګړتیاو د څېړلو او حل هڅه کوي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت را لګل.
د افغانستان د امریکایي وزیر چې نن د جنوب ختیځ ولایتونو په سفر او تلای و د روغتیایي مرکزونو د پیوړي کولو او خلکو ته د خو او معیاري خدماتو پر وړاندې کولو ټینګار وکړ. وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د پکتیا په مرکز ګردیز کې وی غونډې ته وویل چې لشته امکاناتو وسایلو ستونزو وړاندیزونو او غوښتنو په درک سره به په دې برخه کې لخپل همکارانو سره کار وکړي. د پکتیا دی ولی ویاند عبدالرحمن منګل آشنا رادیو ته وویل چې په ټوله کې د ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو د خدماتو پر ښه کولو سربیره 420 ته د حوزوي روغتون ارتقا، د تخصص پروګرام پیلول، معیاري کمپلیکس جوړول، اکسیجن پلانټ رامنځته کول او ځینې نورې د روغتیا په برخه کې وزیر احمد جواد عثماني نه د پکتیا د مشرانو اساسي غوښتنې وې.
او بله مهمه موضوع د پخواني ملکي روغتون کې د نسایي او ولدي روغتون فعال کول دي. دغه څه و چې ولس له رغلي پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې ورسره د وزیر صاحب د دغو ستونزو ته د رسېدو برخه کې ژمنه وکړه او وی ویل چې یاد ستونزو ته پر خپل وخت او موقع سره رسیدنه وشي.
په همدې حال کې دغه ولایت یو شمېر عام اوسیدونکو هم نه یوازې د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو خدمات کمزوري بولي، بلکې ولایتي ملکی روغتون چې شاوخوا دوه کاله مخکې په حوزوي روغتون تبدیل شوی هم د خدماتو له پلوه کمزوري یادوي. چارواکو ویل چې دا روغتون به د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات وړاندې کړي، خو له دې ولایت اوسیدونکو نیوکه لري چې ګوندې په خدماتو کې بهبود نه دی راغلی.
دغه ډاکټر ز څلور وارې زور دا کړی ما ټیس تر اتم بلغم تا الطالو کې د څه شي کې او دایره تل کلی و نو خصاد و نو خسي او دا تکلیفات لیکي خپل شپخانی ته لیکي چې دلته یو ترخه ګولې نست.
زمانوم توریال مسعودی دی د پکتیا ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې نوم او زوی روختون دی باید همداسې او زوی روختون لپاره چې کوم ضرورتونه دي هغه باید په نظر کې ونیول شي. نوم او زوی روختون دی خو لکن یو عادي روختون په شان هغه وسایل موجود دي.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني تر پکتیا وروسته پکتیکا ته هم په خپل سفر کې د هغه ولایت له حکومتي چارواکو او یو شمېر نورو خلکو سره په روغتیایي ستونزو بحث وکړ. تاکل شوی و چې نو موړی خوست ولایت هم د سفر په ترڅ کې د غوالیت له حکومتي مسؤلین او یو شمیر خلکو سره د روغتیایي خدماتو پر بهبود بحث ولري خو د خرابې حواله کبله د سفر و نه شو.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د امر وختي وزارت د جمعې پورز د کرونا د ویروس د څلور دیر شو نور مثبت پیښو خبر ورکړي. د وزارت وی اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ویروس پر ناروغي د اخته شو شاوخوا یو اتیا فیصد بیرته ښه شوی دی. په موکې په دې اکله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا د ویروس 209 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې څلور دېرش مثبتې ختلې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا څلور دېرش پیښې په 11 ولایتونو کې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8000 او 868 ته رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې جمعې تر ورځې په افغانستان کې د کرونا د ویروس پر ناروغۍ 1340 تنه مړه شوي او 1450 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته خشیوی. د امیر وختي وزارت وایان اکمل سمسور وی چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا ناروغي د بیرته خشو کسانو شمیر شاوخوا یو اتیا فیصد ته رسیدلی دی.
81 فیصد کسایی که مصاب به ویروس کرونا شو.
خغلی سمسور ویل یو اتیا فیصد هغه کسان چې د کرونا د ویروس پر ناروغي اخته شوی او بیرته خشیوی او لنی کمرغه د هم کسی منفی شوی د کرونا د ناروغي علایم او نخې پکې پېته رسیدلی دي. کوم ناروغان چې روغتي حالت خنو او په روغتون کې بستر خشیوی او بیرته خپل کورونه ته ستنه شي او کوم کسان چې کورن کې په کارانتین کې وو کارانتین څخه وتلي او ادي ژوند ته ستنه شوي دي. روانونه په افغانستان کې څلور دېشتمه اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور اونۍ کې په پرله پسې ډول د کرونا د ویروس مثبتې پیښې کمې شوي او هم پر دغې ناروغۍ د مړو شو شمېر هم کم شوی دی. خو دا وزارت وایي چې اوس هم دې ته اړتیا ده چې خلک ټولنیز واټن وساتي او له کور څخه بهر ماسک وکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په روغتونونو کې لا هم د کرونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې ضربیت خورا ټیټ دی. خو افغان حکومت وایي چې په مني کې د کرونا ویروس دوهمی احتمالی سپې د پاره چمتواله نیولې او زمدې لاملې پروختونه کې درملنې او تشخیص په برخه کې ظرفیت لوړ کړی دی. د امې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې دا وزارت د کرونا وبا د دوهمی احتمالی سپې سره د مبارزې د پاره چمتواله د هڅو په لړ کې څلور دې شولېتون ته د مسنوي تنفس د زازګاګانو په ګډون لازم درمل استولې. دا سیاټ کل کېږي چې په مونیو جمی کې چې معمولا د زکام ناروغي ډیریږي ورسره به د کرونا ناروغي هم خبره شي. خو د امې روغتیا وزارت وایي چې ویکوي اقدامات کولې شي چې خلک د کرونا د ناروغي څخه وژغوري.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده ادامه ورکړه. کته هم له څو لسیز راهیسې د امریکا په جنوب کې شمالي کارولینا د جمهوري غوښتونکو طرفدار ایالت دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې هم پکې بریالی شو، خو اوس د نومبر په میاشت کې د امریکا په راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو کې د ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ به پکې سیالي سخت دی. پاکلی پاموکي رپورټ.
د ولسمشر ټرمپ پلویان ډاډمن دي چې هغه به د نومبر میاشتې په ولسمشر ټاکنو کې په شمالي کارولینا کې ګډون کوي، خو دا مني چې دلته به سخته سیالي وي. د جمهوری غوښتونکو ګوند یو پلوی جان سټیوارت وای
نورث کارولینا از ا سوینګ سټیټ پیپل
زبا دا درته وایم چې شمالي کرونا د رقابت ایالت دی. خلک فکر کوي چې خبره به مخکې لاړ شي، خو زه تضمین ورکوم شمالي کرونا به د ولسمشر ټرمپ وي. ډېر نږدې رقابت به پکې وشي.
د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن پلویان په شمالي کارولینا کې د دیموکرات ګوند د ملاتړ راجلبولو او رای ورکوونکو څخه د بیلابیلو غبرګونونو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. د ټام نصر الله په نوم د بایدن یو پلوی وایي
دلته د دوړو پلویانو سره ګډ دي. نن د بایدن پلویان زیات دي او موږ په دې سیمه کې واقعا حیران یو. زه وره ولسمشر ته اړتیا لرم. زه یو داسې ولسمشر غواړم چې لیکل او لوستل کول شي او دا د خلکو لپاره او همدې دلیل لپاره دلته کار کوم.
دیموکرات باراک اوباما په 2008 کال کې په سختۍ سره په شمالي کارولینا کې سیالي ګټلې وه. په تیرو دوه ځل ټاکنو کې دا ایالت له 4% څخه کم رایو سره جمهوري غوښتونکو پلویان پکې زیات دي. پا په کتابه کالج کې د سیاسي علوم او تاریخ استاد مایکل بیتزر وایي
Our state is very bitterly divided, but it's an
زمون ایالت په بده توګه وېشل شوی دی، خو دا وېش د پلویان ترمنځ دی. دا احتمال شته چې دواړه خواوې له دسل ویښ څخه تر پنځسل ویښ شپږسل ویښ څخه د پورې رایې وګټي.
په ولسمشري ټاکنو کې د سیالۍ سربیره په شمالي کرنا کې د سنا مجلس پر سر هم رقابت کیږي چې د بحث وړ ده چې معلومه کړي کوم ګوند مقننه خونه کنټرولوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ نړیوال رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. له تیرې مودې راهیسې د ځمکې پر سر زیاتې پیښې شوې دي. په کالیفورنیا کې د اور لګېدو له امله ټوله فضا نارنجي رنګ ځانته غوره کړې ده. په سنګال او سودان کې سیلابونو کاروانګر د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي او د بیروت د تیرې میاشتې قوي چاودنې وروسته د بیروت په بندر کې اور لګېدلی دی. په دې رپورټ کې ګالیا رانا نورستانی د ټولو پیښو ته کتنه کړې.
د بیروت په یو بندر کې تیره میاشت یوه زوروره چاودنه وشوه چې له فضا څخه د لیدو وړ وه. د اګست په میاشت کې په یو ګودام کې امونیم نایټریټ ساتل شوی و چې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شول او په زرګونه نور ټپیان شول. او د لبنان د پلازمینې په لویه سیمه کې کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. د دولتي رسنیو د معلوماتو پر اساس د دې اور لګیدنې دلیل تر اوسه څرګند نه دی. په ورته وخت کې په سودان کې چارواکو او ملګرو ملتونو په لسګونه زره هغو خلکو ته مرستې چمتو کوي چې د نیل سیلاب له امله خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. ځایي اوسیدونکی ادریس احمد په نړیوالو د مرستې غږ کوي.
د حکومت ونډه څه ده؟ هیڅ هم نه، هغوی هیڅ هم نه کوي. زه د وګړي په توګه خپل حق واړم، د پناه غوښتنه کوم. کله یو خوا ته ځم، کله بلې خوا ته ځم. آیا داسې ژوند د منلو وړ دی؟
په سینګال کې د کیور مصر د خارکوټي لویدیځه سیمه تر اوبو لاندې ده. دلته له تیرو دریو میاشتو راهیسې هوا خرابه وه او سخت بارانونه شوي دي. د سیلابونو راوتلو له کبله خلک له سختیو سره مخ شوي دي. الحاجی امادوجی بادیجی د سیمې اوسیدونکی دی، وایي
موږ سیلاب ځپلی یو، موږ ټول دا شان ستونزه لرو او جدي ده. یو شمېر خلک خپلو کورونو ته راتللی نه شي. اور وژونکي د کښتیو په وسیله خلکو سره مرسته کوي. واقعا ډیره سخته ده.
او په دې ونې کې د کالیفورنیا اوسیدونکي د اور لګیدنو له امله د نارنجي فضا او د سکروټو د باران سره مخ ول. د اقلیم پیژندونکي ویلي چې اور آن تر 1.1 متر مربع پورې د اور لمن پراخه شوې ده. د 14,000 څخه ډیر اور وژونکي د کالیفورنیا د اور لګیدنو سره په مبارزې بوختي. دا د دې ایالت په تاریخ کې دوه تر ټولو زورور اور لګیدنې دي چې د سان فرانسیسکو په ایریا سیمه کې کیږي. سره له دې چې د دریو اونیو وروسته هر څه تر کنټرول لاندې دي، خو دا د ځنګلونو د اور لګیدنو د فصل پیل دی. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د سمنګان اکثر د قانونو په زراعتي ځمکو کې د بادامو او انګورو باغونه کړي، خو د فیروز نخچیر ولسوالۍ کې بیا انګورو پرته نور باغونه نشته. د دغه سیمې د قانونوي چې له انګورو ښه عاید ترلاسه کړي. د امریکا غاک خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
د سمنګان د پیروز نخشیر ولسوالۍ خلک اکثرو په زراعتي ځمکو کې د انګورو باغونه کړي. د دغې سیمې انګور په شمالي ولایتونو کې په خوږوالي مشهور دي. له دغې ولسوالۍ نه ګاونډي پاکستان ته هم انګور لیږدول کیږي. باغوانان یې وایي چې دوی له هر جریب څخه 1,650 افغانۍ عاید لري. دوی وایي چې د نورو باغونو په نسبت د انګورو حاصل هم زیات دی او قیمت یې مناسب دی. د فیروز نخشیر یو تن باغوان عبدالستار وایي چې په 10 جریبه ځمکه کې د انګورو باغ کړی چې هر کال یې له 1 جریب ځمکې څخه 300 منه یا 15,600 کیلو انګور راټولوي. هغه وایي چې 1 من یا 1 کیلو انګور په 200 افغانۍ پلورل کیږي.
10 جریبه ځمکه انګور باغ لرم، هر کال 1 من په 200 خرڅوو. ټول په دغه ځمکه کې هر کال زحمت کاغو بیا دغه نه حاصل اخلو زحمت بنا کاغو حاصل اخلی نشو په پنځشر کې لاس قسمه انګور پیدا کیږي کرنګانی وای شورتا وای توایفی وای وسایني وای او وسایني کلکاروس وای توره توایفی وای دغه توایفی خواصل ورکوي د پاکستان لاره په شرط چې هغه خلاص بوي
نو موږ ډېر زیاتې ویچې د انګورو قیمت راټیټ شوی کنه حاصلاتي خدي
دا د دغه باغو وصل انګور خوب است متاسفانه جامې قدر بازارګری نه لري نه واشنده حساب وصل کې بوی بسیار خوب وصل دره یک ځای قیمت شي پوهه نامده
د نورو باغونو په نسبت د انګورو حاصلات خدي مګر بازار یې کمزور دی او قیمت یې را کم شوی خو حسیني انګور بیا تر نورو ښه بازار لري د دغه ولسوالۍ یو بل دهقان غاټول چې په یو نیم جریب ځمکه کې د انګورو باغ کړي وای چې د دوی په سیمه کې انګور او بادام ښه حاصل ورکوي
دلته زیاتره غا دي انګور دي حاصل د انګورم ښه دي بادام هم ښه وو غو یو نیم جریب جوړ کړي د برابر 5000 فارغه باندې راځي پټغ باندې مصرف راځي حاصل بیا سیندې څنګه بیا وکړي غو دي 2 لک کیږي نو کال کې 2 لک ماخلي او نیم لک ماخ دریلا کم کیږي د خلدس لاس لا کم اخ
پیروز نخشیر ولسوالی تقریبا 10000 کورنۍ نفوس لري چې اکثره یې د زمکو د خړوبولو لپاره جوړی ساګانی کیندلې دي دوی وایي چې په دې ورسته یو کې د زمکې لاندې وب کمی شوی عبد ستار وایي چې سکالې د لس جریبه زمکې باغ لپاره کیندلې چا وب وچی کړي او په پام کې لري چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره دا ځل تر 150 متر پورې جوړه چا وباسي د فیروز نخچیر ولسوالۍ د هر باغ په یو څنډه کې د لمرې برېښنا تختې لګېدلې دي او خلک د ځمکې د تل له اوبو څخه د ځمکو د خړوبولو لپاره استفاده کوي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقالې ده
د کیوبا مستقل خبريال رابرټو اداجیسس کی وی نونس په دغه هیواد کې د وجدان د بندي په حیث د یو کال بې قانونه کړاو نه ورسته بل اخر د خپل کورنۍ سره یو ځای شو د امریکا د بهرانه چارو وزیر مایک پمپو په ویل کل شوی بیان کې ویلي په داسې حال کې د خوشی کول او آرام شو د امریکا د غیر قانوني بندي کول په کلکه غندي د ګناه دا و چې خپل وظیفه سر تر رسوله د کوبا رژیم کیونونس د 2019 کال د اگست په ومنټه د مقاومت او بهترامۍ د مشکوکو تورونو په باره کې په یو کال شاقه بند محکوم کړ اده د بندي کول او محاکمه کول کې قانوني نارمونه په نظر کې نه ونول شوی د کوبا چارواکو د حق تورونو کیونونس خبر کړي نه و چې د په خلاف لګول شوی د محاکمې نه څو دقیقې مخه خبر کړ شو اپا محکمه کې ورته د مدافع وکیل اجازه نه و د رژیم څارنوالانو د کیونونس مخه نیوله چې د هغه په لس له د لاسه د ټپ کېدو شواهد وخی چې دی بندي کړی و د مارچ په میاشت کې د خوشی کېدو ژمنه رد کړه شوله د بهرانو چارو وزیر پمپیو ویل د سپکاوی دی چې د کیوبا رژیم خبریال بندي کوي وازنه جرم داوي چې د ویډیو دی شفاف ټولن لپاره کار کوي دا د هرانت خبره هم نه ده رژیم له هرې باندې نه کار اخلي چې منتقدین خاموش کړي او د بیان د ازادۍ په شمول د بشري حقوقو او د عادلانه محاکمې د ضمانت نه سرغړونه وکړي د خبر اعلان او د ژغورنې د کمیټې په قول کې او بعد امریکا په نیمه وچه کې د مطبوعاتو لپاره ډیره محدوده ده عین سازمان کیوبا په هغه لاسو هیوادونو کې شمیري چې مطبوعاتو باندې سخت سانسور لګوي د کیوبا کمونیست حکومت په چاپی او د خبراونې پر رسنیو باندې بشپړ کنټرول لري او د قانون لمخې د سوشالیستي ټولنې د هدفونو مطابق باید وي امریکا په درسته نړۍ کې په خپل دیموکراتو انډوالانو باندې غږ کوي چې د کیوبا سره د هر موافقې لپاره د بیان ازادۍ په شمول د بشري حقوقو لپاره احترام لازمي شرط کېږي
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واریده تر بیا خدای مرشي